سپتامبر در نشست کابینه حکومت ایران سخن گفته است. روحانی گفته است که تهران گام سوم را در جهت کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای خواهد برداشت. به گفته او گام سوم مهمترین گام خواهد بود و تأثیرات چشمگیر خواهد داشت. این اظهارات رئیس جمهور ایران پس از آن است که ایران، فرانسه و روسیه به تازگی در راستای حفظ موافقتنامه هسته‌ای گفتگو کردند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پارسال واشنگتن را از این موافقتنامه بیرون کرد. سپس تهران اعلام کرد که تعهداتش را در موافقتنامه هسته‌ای کاهش می‌دهد. تهران در مرحله اول اعلام کرد که دیگر به محدودیت ذخیره یورانیم غنی شده که 300 کیلوگرم است پایبند نخواهد بود و در گام دوم غنی سازی یورانیم را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. در همین حال فرانسه پیشنهاد کرده است که خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را برای تجارت با ایران تا پایان امسال باز می‌کند. هدف آن بازگشت ایران به پایبندیش از موافقتنامه هسته‌ای خوانده می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این کار به همکاری واشنگتن بستگی دارد، زیرا واشنگتن پس از بیرون شدن از موافقتنامه هسته‌ای تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت و دیگر کشورها را فشار داد تا از تجارت با ایران خودداری کنند. تلویزیون دولتی ایران پرس تی‌وی بدون ذکر منبع گفته که این کشور پیشنهاد ایجاد خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را رد کرده است.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میو منی د دیونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوی دفتر درزیابۍ څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته زه په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نشي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تروسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1996 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ چرنې خای چې په کال کې 3600 تن خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا لامل له لاسه ورکوي. نو په ډیر خوشنۍ سره باید وایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بیلابیلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوی؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغلته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅ څوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅ څوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته دا چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې. او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی ساتي. ادوه هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي. په آندا چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د با صلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دا خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي شي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوي دي او د هغې شرایطو پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته د هغې شرایطو نه څوک حق نه لري چې د هغې ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیشبینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
دل و سرنا در افغانستان ما از قرن ها به طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد تاریخچه بادامباغ کابل میدانید؟
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید.
بادامباغ چی ارزش فرهنگی دارد؟
اینجا میایم صبحانه ورزش میکنیم. دیگه خانم ها هم میایم.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد پیشینه بادامباغ معلومات داده می شود. در مورد اهمیت آن با مسئولانی صحبت کردیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. بادامباغ کابل که یک فارم تحقیقاتی مربوط وزارت زراعت می باشد، در منطقه سرای شمالی کابل موقعیت دارد. بادامباغ از طرف شمال به سر کوتل، از طرف جنوب به کرته پروان، از طرف غرب به بند قرغه و ولسوالی پغمان و از طرف شرق به ساحه مارکت میوه کابل متصل می باشد. هرچند ظاهراً ساحه بادامباغ خشک و بدون سبزه معلوم می شود، اما هرگاه داخل باغ شوید، در آن درختان سیب، انار، زردالو، ناک، انواع تاک های انگور وجود دارد. با گفته مسئولان، میوه ها و سبزیجات و غلجاتی که در این باغ کشت شده و موجودند، روی آن تجربه و تحقیق صورت می گیرد. از سوی دیگر، مراسم جشن ملی نوروز، میله دهقان و نمایشگاه های محصولات زراعتی هم ساله به خاطر دیدار و تبادل تجارب میان دهقان و متخصصان در این باغ دایر می‌گردد.